السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل اتلسمه د اپریل ومه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیالې متا نوټسن د یونما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یونما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریک کړه. د یونما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو د کار خنډ نه کیږي، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ییز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا آزادۍ رادیو ته تېره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ییز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه آزادۍ رادیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د ډیر شو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمیر مرستو اعلان وکړي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوې ویډیو خبره شوه.
امه واحده تشن عليها،
یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دي.
دا سي اندېښنې خودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. آیا همدا سدا د چارو لکتونکو سره خبرې پرې کوو؟ یونما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي حالات په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز لري؟
پاکستان په کور دننه د نورو مسایل وخت توای دی. هم د طالبانو د لاړی رینځوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه په افغانستان کې بیا د پخې ځای پیدا کړي. دا د ډلې څخه باندې شل کاله مخکې په افغانستان کې هغه ترهګر بریدونه ترهه کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن ترسره شول. تفصیل د احمد شیبر پراپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د نوملي ثبوت په توګه شودل کیږي چې دای لا هم ژوند دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهری دوی نه دی لیدلې.
مختنه معلومه چې سبا چیرته وي بعد له 2001 نه موږ د غوسره قتل نه دي سوي او په دې باندې خبرې سبا کوم چې کوسي
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بي فورس لومړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې دی چیرته دی خله د سره نشدې یو کلشنکوف شکاری او له هم پری ویډیو کې از ظواهری د اسلامي هوادو خلک جګړې ته چوي
امه واحده تشن عليها
دی وی یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دی دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژان خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی د طالبان هم نه دی یاد کړی په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وی اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبان او القاعده لاري جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکنزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویل لري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکنزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څر ډول ګامونه اخلي.
و مرودل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری تر یو اوږده ځنډ وروسته یو ویډیوي پیغام ورکړی دی د مسلمانانو هیوادونو وګړي یې جګړې ته هڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له دې سره ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده لپاره د پخو ځای پیدا شي. آیا همداسې ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب راځي په دې پیل کوچی دا اندېښنې څومره پر ځای دي چې القاعده به بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي؟
مننه. زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا دا چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېر قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دوی مداده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلې وو، ډېر پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو یې څلور سوه ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي، خو هغوی په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې وه خو نشو وی نشو کړلی. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري. ستاسو په نظر واقعیت څه کېدلی شي؟
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساسه ده. او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې د دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې خبره رښتیا وي. القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یو رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغه سي وړله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا دوی طالبانو د وایان دی د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې، دا امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وای طالبان د داعش په وړاندې ډېر پریکنده او غوڅ مخالف دریز لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده، البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې. او بل د ډیر وخت تاسو معلومه ده حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکه په سر باندې هم جنگونه شوی دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه. کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامه مرستیال مته نوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل تبعیض وباله. تفصیل په دې راپور کې او
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د خبرګون په دوام د یونامه مرستیال ویل دي چې له تبعیض د دې ډکه پریکړه اغیزې به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخوي، همدارس به د لوږې پر پراختیا به اغیزې نوي. په افغانستان کې د یونامام رستیالی متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم ویل چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چاري هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې لږ پژم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونه ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري. اوس هم رازو د سیمه او نړۍ مسلو ته، د سیمه په مسلو کې د ناتو د بهرنیو چار وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه خای میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. د اوکراین او روسیې پر لانجې سربیره په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ د ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړې چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي ستره محکمه نن هم غونډه ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو له مخې شاینن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوي څېړي، پرون وویل چې پنځشنبه ته خپل پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان رنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علي محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپل سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مانی د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست سر اعظم په توګه د صدارت چاري مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د موقت حکومت د سر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستی لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري و نه کړي موقت سر اعظم به وټاکل شي. خو له هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډې دلی ده چې څرنګه پریکړه کوي.
و موریدل چې نن پنځمه ده چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی. د صدارت چارې سرپرست عمران خان مخته وړي ولسمشر عارف اولوی له ګوندونو غوښتي چې د موقت حکومت لپاره استازي ورته معرفي کړي څو وار لمخه ټاکنې تر سره شي. دغه سي وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولې شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال په اړه وایي.
فکر کوم bale wo pa Pakistan ke ustane siyasi tashade o mulki hukumat da para che Brahmanta shevi da o tarsangi de Pakistan de swarato de maude de pause da bale bas yani de Pakistan de lo de pause de masha lo idresti da de swarato de masha man de takaruno chikam khabaruno lidel ki kum rapid maragali تبی په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوی لابي کوله د رسمي پیژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډیر انګیج کی ډیر ورسره اړیکې پراخېږي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو وخت سوای دی ام د طالبانو د لاړی رینځوا باعث کېدلی سي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات سری منفی ته بیا راش
د فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی سي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دغه تشفیله نه لته احساسي یو له دغه فرصت نه طالبان کولای شي کوم غواړي البته د اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبري ونه کی او خپل یاري کې تناسب د خپلواکۍ خواته وي سي زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه هلته چې دی هغوی په خپل غم باندې اخته دي او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نوې میاشتې وخت نیسي نو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داری کړي د دنیا سره او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي نو په دې اراده موجوده دي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب که چیرته منفی اغیز و ترش منفی اغیز به چی
اقتصادي چالیس سره پاکستان مخ ته تاسو بنن راپور لیدلې شاوخوا شپږ میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتیږي تابن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتون کې نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روان سیاسي حالات او پر افغانستان د اغیز په اړه غږیده. پرون د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه خبرګون وښود. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي، خو عمران خان چې د محل د پاکستان سرپرست صدر اعظم دی څو ځلې په ښکارا د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. طالبان بیا وایي چې د پاکستان دننه سیاسي بدلونونه او د چارواکو تبدیلی د پاکستان یا اسلام آباد خپل کورنۍ چاره ده او پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه او اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه در سره فالو یا تعقیب کړئ.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.ahpa.org.
اوریدونکو ز اته بجې بیرته راستنیږم، اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره دې برخه ته مو زنو ریاست نوری هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په پاکستان کې ورسته یو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولی، ل تاریخي په لوه لنډ کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم در تخبرو. لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکې د دغه هیواد اندېښمنونکې وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیره اونۍ تر سره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدانو له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورسپانې بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلي، کم کې مې د افغانستان یو ولولپورې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړي او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال رایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د برتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلي پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلي په پروسه کې رایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی است که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در موج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې ازادي رادیو نه واوري.
نن دی ازادۍ په چپو کې د اونیزې خبرونې وارد او وړاندې کوونکی احمد شیبری هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومه موضوع خبرې کوي؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل کړو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي.
د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړي، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړم ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په را روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو لمخه په دې ورسته یو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګون یو شمیر غړو له دې ګون څخه خپل لار جلا کړی ده. پر عمران خان د اپوزیشن لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم د تلاره هواره کړی و چې د هغه خلاف د تی ریاکشن به پورس په پارلمان کې به باوري پاړه راي واخیستل شي. د اپوزیشن ګوندونو ادا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو لنیمای زیات یعنی 122 رایې لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون که عائشه صدیقه وایي د ملکی حکومتونو اړوند د سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد پر روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1994 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شننکه عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني وخو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهوب ولي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيدي.
احمد یې ما د جوابات لپاره څخه وروره لا دلته دونه کې چنډي دا تاله شي په نو مار او راس خلک تنګيږي دا سم عملي روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تعالی شي د ګیره نو څه دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي دمو چې پیا مونږه
شي ترې هر ورځ په هر وساره نه د مسي تاسو پرې د مزرغون خبرې کوم راشي دا لا ته ګوري د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چریږي چې کو ته جاري طالبان رتي خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چې هغه مون چې مخري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخري
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123